درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو سه اجمل اند هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د خبرونې زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې ده. دا یو فرهنګي کلتوري او ادبي مجله ده، خو مخکې تر هغې د خبرونه او څو ریپورټونه لرو. په مخې د دې سات خبرونه ده. ولسمشر اشرف غنی د پاکستان د صدر اعظم عمران خان هغه وینا رد کړ چې وایي حقانی شبکه په پاکستان کې فعال نه ده. افغان او سعودي چارواکو خپلو کې د سیمایزو ترهګرو شبکو په اړه د معلوماتو په شریکولو او نورو مسلو خبرې کړې دي. او د امریکا متحده ایالاتونو د انرژي په څلورو هغه شرکتونو اقتصادي بندیزونه لګولي چې د ایران د سپایي پاسداران د قدس او اکثره د تیلو په صادراتو کې په مرسته تورن دي. بشپړ خبرونه واوري. په سرکیم د افغانستان پاړه ولسمشر اشرف غنی د پاکستان د صدر اعظم عمران خان هغه وینا رد کړ چې وایي حقانی شبکه په پاکستان کې فعال نه ده. د پاکستان د صدر اعظم د چهارشنبه په ورځ د سویس په داووس ښار کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې خبریالانو ته وویل حقانی شبکه چې متحده ایالاتو یې نوم د ترهګرو ډلو په فهرست کې شامل کړی په پاکستان کې مرکزونه نه لري او فعالیت نه کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیا پرون په داووس کې له خبریالانو سره په خبرو کې د عمران خان څرګندونو ته اشاره وکړه. وی پوښتل آیا تاسو د هغه پر خبرو باور وکړ؟ ښاغلی غنی وویل دا د عادي ته ورته ده لکه څوک چې ووایي مځکه د لمر په شاوخوا نه څرخي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې دا ډول انکار بې ګټې کار دی. ښاغلی غنی وویل چې زموږ ترمنځ باید رغونکې همکاري رامنځته شي، خو دا همکاري باید په هغه ځای کې پیل شي چې د طالبانو او پاکستان ترمنځ خاص اړیکې پای ته رسیږي. افغان ولسمشر همداراز د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې خبرو ته اشاره وکړه. وی ویل په دې خبرو کې د ډیر لږ پرمختګ نښې نښانې لیدل کیږي. افغان او سعودي چارواکو خپلو کې د سیمایزو ترهګرو شبکو په اړه د معلوماتو په شریکولو او د افغان سولې په برخه کې د سعودي پر هڅو خبرې کړي. ارګوي په دې مسلو پرون د سویس په داووس کې د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان ال سعود ترمنځ لیدنه کې خبرې وشوې. دارګ څخه د خبرې شوې خبر پاڼې په وینا دواړو لورو د افغانستان د سولې پروسې د سولې په پروسه کې د دنیا عالمانو د رول د پیاوړتیا په برخه کې د هیوادونو په ځانګړي ډول د سعودي عربستان د هڅو او د افغانستان او سعودي عربستان ترمنځ د همکاریو په ځانګړي ډول د سیمایزو تروریستي شبکو اړوند د معلوماتو شریکولو او سیمه کې د شخړو په راکمولو خبرې وشوې. سعودي عربستان چې له پاکستان سره نږدې اړیکې او پر طالب مشرانو اغیز لري، افغان دولت تل د افغانستان په سوله کې رول مهم بللی او د افغانستان د سولې په چارو کې پرله پسې د سعودي چارواکو د همکارۍ غوښتنه کړې. اخوا ولسمشر غنی پرون په سویس کې د جرمني له صدر اعظم انګیلا مرکل سره خبرې کړې دي. او د ارګ په وینا د جرمني صدر اعظم په دې لیدنه کې ویلي هیواد د بین الافغاني خبرو قربتوب ته چمتو دي. په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو ارګ په یو خبر پاڼه کې چې تېره شپه یې خبره کړې ویلي ولسمشر غنی او میرمن مرکل پرون د سویس په داووس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې سره وکتل. په دې خبر پاڼه کې ویل شوي چې میرمن مرکل د افغانانو په مشرۍ د سولې له هڅو څخه ملاتړ وکړ او په عین حال کې په امنیتي برخو کې له افغانستان سره د جرمني د مرستو پر دوام ټینګار کړی. په خبر پاڼه کې راغلي چې د جرمني صدر اعظم ولسمشر غنی ته د جرمني سفر بلنه ورکړه او ولسمشر غنی هم په ځواب کې وویل چې په مناسب وخت کې به د هیواد ته سفر وکړي. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ټیم د 19 کلونو د نړیوال جام په لړۍ کې نن د کاناډا د ټیم په وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. دا لوبه د کابل په وخت 12:30 بجې پیلېږي. د افغانستان د چهارشنبه په ورځ د جنوري په 22 په جنوبي افریقا کې د نړیوال جام په دوهمه لوبه کې متحده عربي اماراتو ته په ستر توپیر ماتې ورکړه او د خپل ګروپ د جدول سر ته راغی. په دې لوبه کې د افغانستان ټیم په داسې حال کې چې شپږ غړي سوځېدلي وو سیالي لوبډلې ته په 500 اورونو کې د 268 منډو هدف وټاکه، خو د اماراتو ټول لوبغاړي په 22 اورونو کې وسوځېدل. په داسې حال کې چې یوازې 115 منډې یې کړې وي. افغانستان خپله لومړنۍ لوبه چې د نړیوال جام هم د کوربه جنوبی افریقا د ټیم په وړاندې و هم په لوی توپیر ګټلې ده. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو د انرژي په څلورو هغه شرکتونو اقتصادي بندیزونه لګولي چې د ایران د سپای پاسداران د قدس واکسره د تیلو په صادراتو کې په مرسته تورن دي. دا بندیزونه چې د پنجشنبه په ورځ اعلان شول له هغې درې اونۍ وروسته دي چې امریکایي ځواکونو د ایران د قدس واک قمندان جنرال قاسم سلیمانی د بغداد هوایی ډګر ته نږدې په یو هوایی ګزار کې وواژه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د پنجشنبه په ورځ دې نوو بندیزونو ته په اشارې په یو بیان کې وویل نن د امریکا متحده ایالاتونه نوي اقدامات کوي چې د هغه تر ټولو زیات اقتصادي فشار د کمپاین برخه ده چې د بې ثباتۍ د فعالیتونو د تمویل لپاره د ایران د رژیم د عوایدو د ټولو سرچینو مخه نیسي. د امریکا د خزانې وزارت وایي هغه شرکتونه چې بندیزونه پرې لګیدلي دوی په هانګ کانګ یوې په شانګهای او بلې هم په دوبۍ کې دي. د دې وزارت په وینا دوی په شریکه د ایران د تیلو د ملي کمپنۍ څخه د سوونه میلیونو ډالرو په ارزښت صادرات کړي هغه څه چې د ایران له قدس واکسره مرسته کړې ده. بلخه د امریکا متحده ایالاتونو او اسرائیل د اشویتس د اجباري کم د ازادۍ د پنځاویایمې کالیزې یادون پر ایران د انتقاد د فرصت په توګه کارولې. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ایران رژیم د مځکې پر سر تر ټولو سخت یهودي ضد دولت بللې. نتنیاهو د پنجشنبه په ورځ په بیت المقدس کې د نړۍ د حکومتونو او دولتونو تر څلوېښتو زیاتو مشرانو غونډې ته په وینا کې هغه څه وغندل چې نوموړي د تهران مستبدان وبلله. ویې ویل بل هولوکاست به نه پیښېږي. نوموړي د هولوکاست نړیوال فورم ته وویل موږ لا هم باید د مځکې پر سر د تر ټولو سخت یهودي ضد رژیم یعنی ایران په وړاندې چې د ده په وینا په څرګنده د اټومي وسلو د ترلاسه کولو او د یوازیني یهودي دولت د له منځه وړلو هڅه کوي یو موټی او پرېکنده دریس خپل کړو. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس هم پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې د ایران په وړاندې پیاوړی دریس خپل کړي. هغه هیواد چې د مایک پینس په وینا په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چیرې چې هولوکاست یا د نازی جرمني لخوا د یهودانو د ډله ییزې وژنې نه انکار دولتي پالیسي ده. تهران د اتومي وسلو د ترلاسه کولو د هڅې دعاوې رد کړي او دا هم نه مني چې ګوندي یهودي ضد پالیسي لري. دوستانو خبرونه ملاساده راډیوونه واوریدل. دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې غواړئ زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی او لوستلی شئ. اوس هم لکه مخکې مو چې وویل څو رپورټونه لرو. افغان حکومت وایي د افغانستان د سولې د بهیر د ملاتړ ډله به له جوړېدو وروسته په نږدې راتلونکي کې لومړنۍ غونډه پیل کړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي په دې ډله کې به چې پر جوړولو یې کار روان دی د ملګرو ملتونو او امریکا په ګډون د نړۍ یو شمېر هیوادونه او نړیوال سازمانونه غړیتوب ولري. د دې ډلې هدف څه دی او افغان حکومت ترې څه تمه لري؟ په اړه به د احمد تکل رپورټ واورو.
افغان حکومت په هیواد کې د سولې د هڅو په لړ کې د سولې د ملاتړ د نړیوالې ډلې پر جوړولو کار پیل کړی دی او وایي چې له لومړنیو لیدنو کتنو وروسته به د دې ډلې لومړۍ غونډه جوړه شي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوري تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې د ولسمشر اشرف غنی د حکم په اساس د افغانستان د سولې د ملاتړ ډلې پر جوړولو کار روان دی. میرمن انوري زیاته کړه چې امریکا، ملګری ملتونه او یو شمیر نور هیوادونه او نړیوال سازمانونه به د دې ډلې غړي وي.
د سولې له بهیر نه د ملاتړ ډله د افغان سولې په اړه د نړیوال اجماع د پیاوړتیا او د دې بهیر د لا زیات همغږۍ او انسجام په موخه رامنځته کیږي. په همدې موخه د سولې په چارو کې دولت وزیر د روسیې، هسپانیا، ترکمنستان، اندونیزیا او سعودي عربستان له سفیرانو سره په جلا جلا توګه وکتل او د دې ډلې د جوړولو موخې په هکله خبرې وکړې.
میرمن انوري زیاته کړه چې له دې انفرادي لیدنو کتنو وروسته به د دې ډلې عمومي غونډه هم جوړه شي خو نوموړی د نیټې په اړه څه ونه ویل. د سولې د ملاتړ د نړیوالې ډلې د جوړولو خبر داسې مهال ورکول کیږي چې طالبان لا هم له افغان حکومت سره خبرو ته نه دي چمتو شوي، خو تمه ده چې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د موافقې له لاسلیک وروسته به بین الافغاني خبرې پیل شي. د طالبانو پخوانی چارواکی اکبر اغا چې د سولې روانې هڅې ساری وایي افغان حکومت به د سولې د ملاتړ د ډلې له جوړولو څخه هغه هدف ترلاسه نه کړي چې غواړي.
د افغانستان حکومت چې هغه په مقابل کې بل طرف طالبان لري که یو اجماع جوړوي هغه به یو طرف وي یو طرف بیا هغه طالبان وي نو زه فکر کوم چې دا ډله چې یو طرف یې جوړوي دا به دونی مؤثره نه وي ښه به دا وي چې د دواړو طرفو وي.
طالبانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره څو ځله په قطر کې خبري کړې او اوس یې ویلي دي چې د دواړو خواوو خبري روانې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د روانې اونۍ په پیل کې پاکستانی دان ورسپانې ته ویلي وو هیله مند دی چې د دواړو خواوو ترمنځ د سولې موافقه به د جنوري تر پایه لاسلیک شي. د خلیلزاد دفتر تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ولسمشر اشرف غنی پرون پنځشنبه د سویس په داووس ښار کې له یو شمیر خبریالانو سره په خبرو کې وویل د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې په خبرو کې د لږ پرمختګ نښې نښانې ښکاري. بلخوا په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي نیکولاس کی پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې څرګنده کړه چې ناټو له طالبانو سره د سولې د هر راز موافقې په لټه کې نه دی بلکې د یوې داسې موافقې تمه لري چې دیموکراسي د افغانانو بشري حقونه او د ښځو حقونه پکې خوندي وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان په څو شمالي ولایتونو کې تاریخي آثار او لرغونی ودانۍ د لمن زتلو له ګواښ سره مخ دي. بلخ، سمنګان او سرپل هغه ولایتونه دي چیرې چې ګڼ لرغونی آثار او تاریخي ودانۍ شته دي، خو چارواکي وایي دغلته جګړې، نامنۍ او طبي ګواښونه د دې سبب شوي چې یو شمېر له دې ودانیو له خطر سره مخ وبلل شي. مجیب رحمان حبیب زای پرې تفصیلي رپورت لري. ورپسې د ازادۍ رادیوي مجله ماهر وایي
د افغانستان په شمال کې لرغونی سیمه او پخوانی آبدی د لمنځتلو له ګواښ سره مخ دي او نامنی د ساتنې په وړاندې لوی خنډ بلل کیږي. بلخ، سمنګان او سرپل د افغانستان له هغه شمالي ولایتونو څخه دي چې ډېرې تاریخي سیمې او لرغونی آبدی لري. د بلخ د ولایتي شورا یو غړی غلام سخی لاله وایي چې د دولت د نه پاملرنې له امله دغه ولایت کې تاریخي سیمې د لمنځتلو له ګواښ سره مخ دي او که د ساتنې د څرنګوالي په اړه اقدام ونه شي ډېر ژر به زیات شمېر لرغونی آبدی او تاریخي ځایونه د تل لپاره له منځه لاړ شي. هغه وویل
جاهای تاریخی که هست به ترمیم نیاز داره، به مراقبت نیاز داره، زمانی که مراقبت صورت نگیره دقیقا که تخریب میشه. عامل همه بدبختی ها امن ناامنی است و بی‌کفایتی.
د بلخ د اطلاعات او فرهنګ ادارې مرستیال ته محمد صحو هم منی چې دغه ولایت ګڼ شمېر تاریخي سیمه او لرغونی آبدی د طبیعي پیښو له ګواښ سره مخ دي. هغه وویل چې د امکاناتو د نشتون ترڅنګ ناامنی بل هغه ستونزه ده چې دوی د تاریخي ځایونو په ساتنه کې لا ننګونو سره مخ کړي. صحو وایي چې د بلخ بالا حصار، د بهاودین ولایت خانقاه، د جهنما باغ او حضرت علی ته د منسوبې روضې زوړ جومات هغه تورستي جاذبه او لرغونی ځایونه دي چې د هرې ورځې په تیرېدو سره د لمنځتو خطر زیاتېږي.
دلته تاریخي آبدی یا فرهنګي میراثونه په زیات پیمانه وجود لري. متاسفانه چې په دې وروستیو کې له طبیعي تخریب څخه مخامخ شوي، لکه د مولانا د پلار خانقاه، همدارنګه د جهانما باغ چې خلونو سوالی کې دی دغې بروجونه دیوارونه تخریب سره مخ دي.
د بلخ د پولیسو ویاند عادلشاه عادل وایي چې په هغه ولسوالیو کې کوم چې پکې لرغونی سیمه او تاریخي آبدۍ شته د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مقصد پوځي عملیات پیل شوي. د سمنګان ولایتي شورا مرستیال هاشم سروري ادعا کوي چې دغه ولایت کې لرغونی ځایونه د طبیعي ګواښونو سربیره د محلي چارواکو په ملاتړ د زورواکو لخوا د غصب له ستونزو سره هم مخ دي. سروري ازادي راډیو ته وویل چې د تخت رستم د ډبریزو اوستوپې په لمنو کې شته شنې سیمې د سیمه ییزو زورواکو لخوا ویجاړې شوي او هڅه کیږي چې د دغه لرغونی ځای په حریم کې د استوب نښارګوټی جوړ شي. د سمنګان د والي ویان صدیق عزیزي وایي چې دوی به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې لرغونی سیمو ته ګواښ پېښ کړي. په سرپل کې د اطلاعات او کلتور ریاست مشر بشیر حقجو وایي چې د 1908 مالي کال په ترڅ کې دوی مشهور تاریخي آبدۍ چې د عیدګاه جومات او امام کلان زیارت بیا رغولې دي، خو لسګونه نور تاریخي آبدۍ په کوهستاناتو، سیاد او بلخاب ولسوالیو کې د نامنې له امله د لمنځتو په حال کې دي او دوی نشي کولای چې له هغه ساتنه وکړي. ښاغلی حقجو وویل
سریپول هست چون در روسولی گوسفندی ما به نام قلعه قحقه
داره. در سریپول بالا حصار پا گوسفندی ولسوالی که در قحقه کلا پر سنچرک که در انگشت شا جاذبه او در سنچرک بالا حصار و هم دست زیاد سیم پا بلخاب و سایت که در نامنه لواجه لخطر سرمختی او موگی در ساتن پا برخه که سنوشو کوله. د سرپل امنیه قمندانۍ مانی هغه ولسوالیو کې چې لرغونی سیمه او تاریخي آبدی شته پکې د طالبانو حضور هم پراخ دی. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د معلوماتو پر اساس په ټول هیواد کې څه باندې زر تاریخي ځایونه او آبدی د لمنځه تلو له ګواښ سره مخ دي. مجیب حبیبزی، ازادي راډیو، بلخ.
ازادي راډیوي مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننې غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ له ننګرهار د نرګس ګل مشایره په اړه راپور برابر کړي.
په مېلمه کې د نرګس ګل مشایره به د کورنۍ او بهرنۍ سیلانیانو لپاره د سیاحت دروازه پرانیزي.
په هنر جاج کې له طاهر زلان سره د خدای خدمتګارو په تحریک خبرې کوو.
غنی خان په څیر شاعران پیدا کړل، د همدغې مبارزې اغیزې وي چې د حمزه بابا په څیر شاعران پیدا کړل، د ولی محمد طوفان په څیر شاعران پیدا کړل.
په فنکار برخه کې له لیکوال او ژباړونکي حلیم همت سره د هغه په فن غږیږو.
دغه قبیله یو شاعر براته هغه ته به خپل شعر وای او چې کله به ښه شعر وای نو انعام به ورکو. د انعام سره به
په ځپانه کې به لنډه کیسه نیازبینه واوري.
بالا کلونه یې شری بوچی نیازبینه له خوشاله سره جام کړي وو، د خوخه یو له خارا ډیر لري وتلی وو.
او په ورخمین خیال کې به د نرګس ګل مشاعري څو انتخاب شوی شیرونه واوري.
زم چې د نرګس موسم غلا کما مونږ باندې یو کال چرته سمرا نه غي او تی چخکالو ته غوګ نیولې وي. تی چخکالو ته غوګ نیولې وي بازا غزر کته.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
تیرونی د یو زهیر او د عدم تشدد د لارې د یو رهبر خان عبدالغفار خان د مړینې 2 تلینو. هغه لخپل مرګ وړاندې وصیت کړو چې کمړ شینو مړی په جلال آباد کې ښخ کړي. د قام مینا، اخلاص، عدم تشدد، غختلې او تلپاتې فکر، سپیشل مبارزه، عاجزی، رښتینواله او پښتونواله چې سره راټول شي نو باچا خان ترې جوړیږي. دغه فکری او جسمی دنګ او غختلی قامت کلونه کلونه د عدم تشدد فکر خپور کړ. زندان یې تیر کړ، خپل قوم ته یې د عدم تشدد لارښوونه وکړه، د ښځو په تعلیم یې ټینګار وکړ او د بدلون ناره پورته کړه. هغه په خپل ژوند د خدای خدمتګارو یو ځانګړی تحریک جوړ کړ. دغه تحریک نه یوازې دا چې په سیاسي برخه کې هلې ځلې کولې، بلکې ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه یې هم دومره غښتلي وو چې لمخې پښتو ژبه د ادبي او هنري اړخه ډېره غني شوه. د رادیو مجلې نننۍ غنه د عدم تشدد د لارې د پیرو خان عبدالغفار خان روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې ننګرهار ته ځو. تیرونی هلته د نرګس ګل مشاعره شوی. یاد مشاعره لتی رڅو کلونو را پدی خو په جلال آباد ښار کې تر سره کیده. خو سه کال دا مشاعره د خوګیانو ولسوالۍ د میملې په تاریخي باغ کې شوې ده. شاوخوا 15 کال وروسته د لومړي ځل لپاره د میملې په لرغونی او تاریخي باغ کې مشاعره کیږي. دغه مشاعره ته سمو همکار سهار ګل میرزای ورغلې او راپور یې ترې برابر کړی.
مدان منلا ماوی جانان خوګ دے
ل کلونو نامنې ورسته نسبی امن او قراری پننګرهار کې د شاعرانو شاعرانه احساسات په ولولور اوستل او د دغه ولایت د مملې په تاریخي بن کې د نرګس ګل په نامه ناستو مشاعره وکړه.
کوز کو نړ تر بر کو نړا هر دامان دی لال زار دی د مملې باغ د کم مشا د بلبل ل شغارا زما کوله ننګرهار زما کوله ننګرهار
تل د سپینو لیچو په خنجر راځي خوله د مسکا په کرم رانغه او
زم چې د نرګسو موسم غلا کما زم چې د نرګسو موسم غلا کما من باندې یو کال چرته سمرا نغه.
د مشاعری د ګډونوالو شاعرانو په شعرونو کې چې د تیرو کلونو د جنگ جګړو او بدمرغۍ واغیس په کې لورای ښکاری د امن لپاره له هیلو ډکو.
زبابا اورا غوند پتا پسی بیا نگر زما تدا سی وک چی گلان سترګو کې مگر زوا دا زلی پری چې د وطن ګلونه وغړیږي موسم دا زلی خزان.
د ممړي بڼ چې ډیره برخه جګړو ویجاړه کړي رغول غواړي او ځای خلک له مسولینو غواړي چې تر امن کې دروسته رغول ته پاملرنه وکړي.
عبد الله د کلی اوسیدونکو چې ګوري چې د نرګس ګل مشاعره سلګونه کسانو ته راغلي دي خو زمنګ د اطلاعات او فرهنګ ریاست نه او د حکومت نه دغه وختونه ده چې دغه باغ خو بیا رغونه هلې ځلې وکړي تر څو دغه باغ هغه پخوانی حالت ته بیرته راوګرځېږي. ونې تاسې خپله ګورئ چې ونې خرابې شوي دي ټولې نور دیوالونه ډېر زیات تخریب شوي چې دغه تخریب ترمیم وکړي او بیا رغونه وکړي.
مشرف دی مملي اوسیدونکو ما باید موږ ته د خپل باغ کې میله جوړه شي همدغسې لکه د نن چې پکې مشاعره ده د سارانه خلک راشي او دغه باغ ته توجه وشي. دولت بېخي ورته توجه نه کوي.
دا چنارونه ګوره ټول خرابه دي چمنونه پکې خرابه دي دولت ورته
افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت پر لیږل شوی پیغام کې شمنه وشوه چې د دې بڼ د رغېدو لپاره به لاس په کار شي. شاعر او لیکوال امرالا امید د اطلاعات او فرهنګ وزارت پیغام ولوست چې پکې راغلی
د نارنج او نرګس ګلونه د شاعرانه مزاج او هنري ذوق هغه سمبولونه دي چې ننګرهار ته د شاعرانه مقام او وقار په ورکړه کې ستر ځای او مقام لرلی دی. په مملکت کې د نرګس ګل مشاعره به د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو لپاره د سیاحت دروازه پرانیزي. دا شاعرانه زمزمې به سیمه په شور او ذوق راولي.
همداشان د ننګرهار د والي ویاند تاوله خوګیاڼی وایي چې د مملې بڼ به د یوې ځانګړې پروژې له مخې په خپله پخوانۍ بڼه ورغول شي.
د مملې تاریخي بڼ د بیا رغونې لپاره هم د اطلاعات او فرهنګ ادارې سره په همغږۍ په مرکز کې کار کوو تر څو په بیړه د دې باغ د بیا رغونې چارې پیل کړو. تقریبا پروژه منظوره شوې ده. انشاءالله موږ به په یو بل لوی محفل کې هم د دې شاهدانو اوسېږو چې د مملې باغ د بیا رغونې لپاره کار پیل کړو.
د مملې بڼ چې شاوخوا 500 کاله تاریخي مخینه لري داسې ویل کېږي چې نملا د شاه جهان پاچاهي ولور وه. که څه هم دا بڼ د همدې په نامه دی خو اوس پر مملې مشهور دی.
پرون کوڅه کې کباړي ماما نارې وهلې زاړه شیان زاړه ټیمان لری چې وای خلمه پډی رمنډا خوا ته ورغلم او می ویل یکه باړی ماما ما چې وزړونه همخلی هغړې روخندل او وی ساده سړیا کزړونه دومره قیمتي وای ماتې دلبولې. دغه شیر شاعر فرید احمد تسکین ل یو کال را پدی خو د سترګو لدی د به برخه شوه. فرید تسکین نه یوازې دا چې لیکوال او شاعر بلکې په پکتیا کې د مدني فعالانو سرلار و. هغه له څه مودې راهیسې په سترګو ړوند شوی او د نورو مرستې ته اړ شوی دی. په پکتیا کې زموږ خبریال احسان آرین د فرید تسکین کور ته ورغلی او د هغه په اوسني حالت راپور برابر کړی.
په خوا به یې په ستونزو کې نورو ته لاس ورکوه خو نن په خپله د بلچا لسنیوي ته اړ دی. شاعر او لیکوال فرید احمد تسکین هغه څوک چې د وجود تر ټولو ستر نعمت د سترګو لیدی له لاسه ورکړی. نوموړی وایي په هیواد دننه درملنه ناممکنه ده خو په وینا یې ورته ویل شوي چې په ترکیه کې شونې ده خو تسکین وایي د لګښت وسې نه لري.
لاس کله کیږي را تکلیف مې خو په خو دومره ډیر نو د حمل پنځمه کیږي چې دا سترګم لمنځل وړه د کام یوازې رڼا پکې پاتې ده. دغه ښه سترګم چې دی د پروسو کال لمنځل وړه ولسمشر محمد اشرف غنی مختنه زاده چې زما د علاج لپاره هغه ممکنه لارې چې دای لري په کار واچوي او بهرنیو چارو وزارت ته لارښوونه وکړي چې زما د ویزې او د زما د علاج لپاره چې کوم مصارف زه 5 لک شپږ لک افغانۍ پورې زما اړتیا ده دغه لپاره زمينه راته برابر شي.
تسکین وای د سترګو نلیدي ادبي او فرهنګي هڅې پکې کړي. د تسکین پلار چې په خار کې رکشا چلوي وای دومره غټي چې بیګاته د کورنۍ لدولستنه غړو سره وخوري.
وظیفه نه درم زه خپل شخصي کار کوم، دا شخصي مزدوري کوم، د مالی امکانات نور هیڅ نه لرم، ځکه چې خارج ته نن سبا پیسې زیاته لګیږي. زه لا مود لاس دوله سره فامیل مې په غوړه ده، دلته په یو کرایي کور کې پروت یم.
د تسکین ملګری هم د نوموړي په اوسنی وضعیت خورا خوشینه دي او وایي د نوموړي د درملنې لپاره خپل وس کړی خو ډېره تمه حکومت ته لري.
تسکین تقریبا 13 کاله په پکتیا کې مدني فعال، شاعر، لیکوال او فرهنګ فعال پاتې شوی. د دې برکته ډېر ځوانانو فکر پیدا کړی، د ولسی خدمت یو انګیزه پیدا کړی. اما متاسفانه نن د دسترګو لید او دید ورکړی د لاسه، د ته جدي اړتیا ده چې د دسترګو بیا ورغول شي ترڅو له ټولو مبارزه ملګرو سره ځای بیا په مبارزه پیل وکړي.
د پکتیا د اطلاعاتو فرهنګ ریاست وایي د ښاغلي تسکین د درملنې لپاره که څه هم رسمي بودیجه نه لري، خو وایي د یو رسمي مکتوب له مخې به وزارت ته وړاندیز کړي څو د نوموړي لسنیوي وشي.
معرفي کوي وزارت ته کچیر په وزارت کې د امکانات او بودیجه او زموږ په نیم چاغوي باندې سره همکاري کوي.
شاعر او لیکوال فرید احمد تسکین د هغې ورځې په تمه ده چې افغان حکومت، فرهنګي ملګري، پانګوال او هم کوم بل ادرس په هغه د زیرې وکړي چې د دوه د درملنې لګښت ورکوي او سترګې به روښانه او زړه تسکین شي.
کوزه پښتونخوا کې د خدای خدمتګارو تحریک نه یوازې دا چې د قومي ویښتابه لپاره سیاسي هلې ځلې کولې، بلکې په فرهنګي لحاظ یې ګڼ د ستاینې وړ کارونه کړي دي. دغه تحریک پښتو ژبې ته د شعر په برخه کې ګڼ شاعران وروزل، د نثر غښتلي لیکوالان یې پیدا کړل او د پښتو ژبې او ادب غښتلي نقادان یې پښتو ژبې ته ورکړل. دا چې د پښتو ژبنۍ ټولنې په فرهنګي پرمختګ، رغښت او بدلون کې د خدای خدمتګارانو ونډه څومره وه، دا او دې ته ورته پوښتنې مو په نننی هنر جاج کې له لیکوال او کرکتونکي طاهر ځلان سره شریکې کړې دي.
هنر جاج.
ډیر مننه کور ودان چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته راکړ. تیرونی د عدم تشدد د لارې د پښتون رهبر خان غفار خان د مړینی دوه دیرشم کلین پوښ کډاره دوی چې د خان غفار خان دغه د مبارزې په لار کې پښتو ژبې څومره فرهنګي وده کړي یا پښتو ژبنې ټولنې کې هغه فرهنګي کارونه څه ډول روان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د مجلې اوریدونکو ته سلام. د خدای خدمتګارو یا لا هغه وړاندې چې کوم د باچا خان په مشرۍ باندې تحریک او یا هم ورسته په یو لړ سیاسي پروسه باندې بدل شو، په حقیقت کې دغه خوځښتونو او تحریکونو پښتو ژبې ته ډیر څه ورکړل او په څنګ کې پښتو ژبې هم دغه تحریکونو راپورته کړل. یعنی دغه د سیاسي مبارزه او اجتماعي مبارزه او د فرهنګي مبارزه یو یو غډولا یا یو امتزاج رامنځته شو او د دې سبب شو چې هم موږ په ټولنیز برخه کې د بدلونونو شاهدان یو، هم په سیاسي برخه کې او هم په فرهنګي برخه کې، او د درې واړو برخو په یو بل باندې اغیز درلود، د یو بل تقویه کړي او یو بل تایوه دا ور کړی. دا د خدای خدمتګارو په وخت کې تاسو وګورئ په پښتونخوا کې مجلې شروع شولې، نشرې شروع شوې، کتابونو چاپ کېدلو پروسه ګړندۍ شوله، ډېر زیات د مقاومت شاعري الته پیل شوله، د ملت پالنې شاعري الته یا ادبیات الته رامنځته شول. په پښتو ادبیاتو کې ډېر زیات بدلونونه راغلل، نوي اصناف را داخل شول. دې په شکل د اشکالو د دغه خدای خدمتګارو د خوځښت سره اړیکه درلودله. بیا هم دغه فرهنګي نوښتونه او ابتکارونه وو چې د خدای خدمتګارو په مبارزه باندې اغیز وکړ، هغې ته رونق ورکړه، هغې ته وده ورکړله، هغې تر خلکو ورسوله او په خلکو کې د عدم تشدد نظریه خوره کړله. تاسې وګورئ د هغې مبارزې نتیجه وه چې تر بل هر ځای په دغه جغرافیا کې او بالخصوص په هغه ساحو کې چې پښتو ویل کېږي او یا دغسې د پښتنو خوځښتونه هلته موجود وو، د عدم تشدد یا د سوله ایز ژوند هیله او غږ ډیر زیات بارز دی.
همدلته غواړم پوښتنه وکړم، د خدای خدمتګارانو تحریک چې کله په هغه لومړنیو کې راپیل شو، رنګ یې سیاسي و کنه تر ډیره پورې فرهنګي او ادبي و؟
په لومړی ځل چې دغه خوځښت پیلېده د ټولنیزو په ډیرو برخو کې، په خپله خان غفار خان دی با ته هلته به سهاغ سله مثلا د لارو د جرو کولو مسله، یا مثلا د تعلیمي د مکتبونو جوړول، د ښځو د حقونو مسله، ښځو ته په کارونو کې د ونډې ورکولو مسله، د مکتبونو د جوړښت مسله، یا په خپله مثلا په داسې ساحو کې مکتبونه ته تګ چې هغه هلته خلک تشویق شي دې ته چې خپل بچي مکتبونو ته ولې ښوونځیو ته ولېږي. دا هغه څو چې د دغې تحریک او د دغې خوځښت اساسات جوړ کړل. ولې یو شمیر غوښتنې سیاسي هم په دې کې وي. بیا د کله چې د خدای خدمتګارو په نوم شو، اجتماعي رنګ نور هم زیات شو، او بیا د وخت په تیریدو سره سیاسي رنګ هم خپل کچ هغه کې د پښتنو د یووالي مسله وا، په هغه کې د پښتنو د حقوقو مسله وا، د خپلواکۍ مسله وا، او د هغه چې مادن او چې په دغه جغرافیا کې موجود د هغه باندې د واک مسله وا، چې دا بیا غ سیاسي رنګ زیات شو. ولی په دې درې وړو مرحلو کې چې د باچا خان په مشرۍ او بیا د هغه د پیروانو په مشرۍ باندې تر سره کېدله، یو شی چې د درې وړو مرحلو سره هم مهاله هم څنګه او ډیر خراغله، هغه فرهنګي اړخ دی یا ادبیات دي، چې دغه درې وړو هم کم وخت چې اجتماعي و دغه تحریک هم په لومړی مرحله کې، بیا هم چې کله دی د خدای خدمتګارو په نوم په رسمي شهرت او پیدا کوي، په دې مرحله کې او مې بیروسته چې کله سیاسي رنګ پیغالې شو، په دې مرحله کې ادبیاتو د دې درې واړو مرحلو او د دې درې واړو پړاوونو مرسته کړې ده او دوی ته وده ورکړې ده. په ادبیاتو به موږ اغیز کړي، خو ولې ادبیاتو دا بستر جوړ کړي د دوی د پیغام د رسونې لپاره؟
د ادبیاتو محتوا ته زموږ د شاعرۍ محتوا ته څومره تغییر ورک؟
زمنګ د شاعرۍ محتوا ته تر ټولو اساسي کڅه هم دا پخامو، مثلا د خوشحال بابا په زمانه کې، د رحمان بابا په زمانه کې، د روحانیانو په زمانه کې، یعنی یو شعور د بیداری وو، د ویختیا یو شعور وو. الته د انساني حقوقو خبرې اغوی په دې شاعرۍ کې کړي وي، الته د قومي شعور د راویخولو لپاره اغوی کار کړي وو. ولی د خدای خدمتګارو چې د یو تحریک په شکل کې منظمه دغه مبارزه پیل کړله او د افرادو نه په ډله دغه مبارزه بدله شوله، د بیا محتوا کې زیات تغییر راوسته، او هغه اساس چې زمونږ په کلاسیک دوره کې خودل شوی وو هغه دلته لا وغړېده. دغه دوره وا یا دغه خوځښتونه چې دی د غنی خان په څیر شاعران پیدا کړل، د همدغې مبارزه غیزی وی چې د حمزه بابا په څیر شاعران پیدا کړل، د ولی محمد طوفان په څیر شاعران پیدا کړل، د اکبر پونم په څیر شاعران پیدا کړل، د کلندر مومن په څیر باندې کیسه لیکوال او ادیبان پیدا کړل، د همیش خلیل په څیر د کاکا جی سنوبار یعنی په لویا کې ډیر لوی لوی نمونه د دغه خوځښت او تحریک په خواو شا کې را پیدا شول چې هغه په پښتونخوا کې ادبیاتو ته د پام وړ کار وکړ او هم په محتوایی برخه کې بدلونونه راغلل، حتی د محتوا ترڅنګ په فورمونو کې هم بدلونونه راغلل، نه بلکې نوښتونه پکې وشول.
د دغه تحریک تاثیر یو خو په پښتونخوا لدور علاوه د ډیورنډ له پولې دی خواڅو دلته په ادبیاتو هنر کې تغییر راوستو.
د دغه خوځښت یو ګټه دا وشول چې د دغه پاشل شوی قوم ترمنځ اړیکې جوړې شوې. باچا خان چې هغه به د پښتونخوا نه را روان شو، د افغانستان ګډ ګډ ته به ځان رسو، بغلان ته لاړ، کندوز ته لاړ، شمالي ولایتونو ته لاړ، مشرقي شرقي ولایتونو ته لاړ، هلته په قبایلي کمی قبایلي سیمې چې وي هلته یې سفرونه وکړل، هغې سره به ملګري وو، د پیغامونه انتقال کړل. دغه د د د راشي درشي د لړۍ پیلېدل د دې سبب شول چې د ادب په ادبیاتو کې رامنځته شوي نوښتونه له یو ځای بل ځای انتقال شي. چې په پښتونخوا کې کوم تغییرات په ادبیاتو کې راتلل، کوم پرمختګونه رامنځته کېدل، هغه دلته راتلل. دلته کابل په افغانستان کې چې کوم پرمختګونه او نوښتونه رامنځته کېدل، هغه هلته تلل. همداسې مثلا په رسنیزه برخه کې دغه د دې سبب شول چې په دواړو لورو ته یو تحرک رامنځته شي. په هغه دوره کې چې خدای خدمتگار فعالیت کوي سمه ده، دلته په افغانستان کې هم د مشروطیت دوره ده، د روښنایۍ دوره ده، دلته هم مطبوعات پیلېږي، دلته هم ادبیاتو ته کار کیږي. ولی دغه تګ را تګ دا ګټه وکړله چې لار برې د یو بل کارونو خبر کړل، له نوښتونو خبر کړل او له تجربې سره شریکې شوې. مثلا د لنډې کیسې په برخه کې راحت زخیلی لنډه کیسه ولیکله، هغه دلته راغله. دلته ډیرو لیکوالانو ادبی ټوټې یا هم مثلا د منصور شعر په برخه کې یا د آزاد شعر په برخه کې تجربه وکړي، هلته انتقال شولې. دغه تګ را تګ د تجربو د انتقال لپاره ډیر موثر ثابت شو او دی حتما په ژبه باندې اغیز وکړ.
وروسته پښتن په توګه د خدای خدمتګارانو ونډه په تعلیمي نصاب کې څنګه څه وه؟
تعلیمی نصاب خو غوی یو غوښتنه هم دا و چې باید نصاب بالخصوص په پښتونخوا کې د دوی په خپل ژبه باندې شي. تر ډیره مبارزه دې ته وکړله. خپل باچا خان د دې لپاره په مکتبونو خوانځي جوړ کړل په بیلابیلو دغه کې. اوس هم د باچا خان مرکز لورې هغه خوانځي رهبری کیږي او لا هم روان دي. ولې تر اوسه پورې دوی په بشپړه توګه په دې نه دي توانېدلي چې دغه نصاب د دوی په ژبه شي؟ خو د نورو سیمو نصاب دی، هغه راغلی دی په نورو ژبو. په ابتدایي صنفونو کې که څه هم هلته ژبه پښتو شته، ولی هغه څه نه ده چې باید د یوې خپلې ژبې زده کړیالان یا شاګردان هغې باندې درس وایي. د ونډې په برخه کې یعنی دوی ډیر کار کولی شو، ځکه دوی سره ډیر عالمان خلکو، دوی سره ډیر په اجتماعي مسایلو پوه خلکو، د پښتنو په هغه روان او افکارو باندې او په ذهنیت باندې بلد خلکو. په کې که چیرې دوی ته واقعا دغه زمینه مسایده شوې وای چې دوی د خپلو خلکو دپاره خپل نصاب جوړ کړي، زه باور لرم یو له بهترینو حسابونو نه به د تعلیم او زده کړو په برخه کې.
ډیره مننه کوم. کوي شاعر او ژباړونکی حلیم همت وایي چې د پښتو ژبې او ادب سره د بیساري مینې له امله یې شاعري شروع کړې. هغه زیاتوي چې د ګڼو مشرانو، شاعرانو او لیکوالانو سره ناستې پاستې هم اغیزمن کړی و، نو ځکه اوس خپل شعر هم لیکي او هم یې له عربي او انګلیسي ژبو څخه پښتو ژبې ته راژباړي. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن او کارونو خبرې کوو.
فنکار
هلیم همت صاحب ډیره مننه کورو دان چې خپل قیمتي وخت مو مخ تراک او سټوډیو ترارله
ستاسو هم مننه چې بلنه مو راکله
مننه همت صاحب زموږ مشران ملګری یا زموږه خلک چې وایي تاثیر بلدي تر ډیره پوری به تاسو پیژنی مګر ځینې ځوانان ځینې کسان چې هغه د اوس موږ رادیو مجلاوري خای ستاسو په ډیر معلوماتونه لري کسان پیژنی به مخو درست په منو پیژنی همت صاحب
مهرباني مهرباني زما خپل نوم عبدالحلیم دی ځان ته مې د همت تخلص خیر په دې نومونو کې کله کله لږه مبالغه وي شاید د تخلص په کچا باندې غوم رحمت هم را پکې نه وي خو بس دا تفاول بل خیر ورته وایي عربی کې مانا دا چې اتباع د خیر تفاول کې
بالکل
نو همت مې تخلص دی ز د پدیارلس وپنځوستم کال کې په د کونړ ولایت د شګل ولسوالۍ په خړ کلی کې زیږیدلې له هغه مورست بیا په وطن کې چې جګړه شو او نو پاکستان ته لاړو ډیر وخت نو پاکستان کې تیر کړی دی تقریبا د بیرته چې د مجددي حکومت راغی مجددي بیرته راغلو افغانستان ته زه په پیښور کې اوسېدم د زده کړو په خاطر باندې انتر دغه نوي حکومت پورې زده کړې مې دیني زده کړې مې کړې دي هم یو ساسري زده کړې مې کړې دي د شریعت له پونځي فارغ شوم او په فقه او قانون کې مې ماستري اخیستې ده د دې ترڅنګ مې عربي د عربي ادب کتابونه ډېر زیات لوستې دي د انګلیسي ادب سره علاقه لرم شوق لرم مینه لرم لولم همدغه شان دي اردو او اردو ادب کې یو څه ناسم معلومات لرم او دغه کتابونه ملوستي تنقید کتابونه او دغه شان ته تخلیقی کتابونه د شاعرانو کتابونه یې د مې اکثره لوستي دي هغه څه چې مالې خون را کړی دی مالوستي دي دا چې ما کله شعر شروع کړ نو زه چې کله په پیښور کې پونتون کې ما نو ستور کرخې به مخخلي او کله چې په 1990 میلادي کې پیښور کې د افغان ادبي بهیر سره آشنا شوم التراغ لما البته مې د استادانو سره ولیدل نو په مسلسل او پر لپسې توګه باندې زه بهر ته تللم د 1990 نه تر 2001 کال تر خره پورې البته د بهر سره وم په بهر کې مې خپل شعرونه لوستل په تنقید کې برخه اخستل هغه وخت کې چې په بهر یو دا په دا پروګرام هم درلود چې کم نوی کتابونه براغلل د کم نوی لیکوال پاغه باندې دغه مخکتنه به کول او پاغه باندې هم تنقید کید هم به پرانستنه کیدله پاغه کې برخه اخستله نو دغه وخت چې ورورو زه د شیر سر نورم بلد شوم او دغه بلتیا ورورو تر دې حدا را ورسېده چې وس یو څه لیکل شم نظم کې غزل کې او په نورو مختلفو برخو کې او یو څه لیکنه هم کولای شم
مطلب هم ته په پښتنه زکم خوشحال بابا وی چې د قلم پرزوینه چې دا وي پرچانه کیږي هر څوک د دې ورتیا او دا پرزوینه په خدای پاک نه کی چې هغه دی قلم را واخلي او هنر دی وزيږي بیا د شاعری کې انګیزه سوا ولید شیر ولیکه خامه خدی انګیزه لمخیزه استاسی مسلک یوی خوافق او قانون کاملا تخنیکی مذهبی او علمی بحث دبل خوا هنر پیغام د پښتو ادبیات او شاعری لوی توپیر په منځ کې شته ولی څنګه
دوه خبرې دي یو خبره خدا ده چې هغه وخت کې کوم وخت کې په دیار لس پنځنه وی شپږ نوی کلونه او د دې مخ کې کلونه په وطن باندې خپل یو خاص شرایط حاکم وو عمل ته د هجرت په دیار کې هم دلته لدین زوریدو د دې حالت نه او دغه زوریدلو موضوعاتو چې دغه یو د تعبیر جبه ورته پیدا شو د شعر په جبه کې هم د تعبیرونو شعر په جبه کې وکړل دغه خبره چې د سمته چې لفیق قانون سره او زل دیني علوم سره ډیر منسلک ما خپل ته مور سره عربي ادب هم لسته ده چې عربي ادب په خپل د پښتو ادب د پرړي اساسات خېدي په په دینی علوم د دینی علوم یوازې د فقه او قانون او تفسیر او حدیث نه عبارت نه دی، د سر نور علوم دي چې هغه ادب دی د عربی چې په کې هم نقد شته او هم پکې تخلیق شته دی. په دغه کې مثلا په عربي ادب کې دغه نه شروع دا جاهلی ادب پرزن د اسلامی دورو ادبیات او یدخشن معاصر معاصر لیکوالانو او د شعرونو نو دا لوستل دا ولوستې دي، هم تدریسی درسی لوستې دي او هم مطالعه کړې دي. نو شاید دغه تاثیر هم وي، دغه د عربي ادب درستلو تاثیر هم وي، خو په زیاته په زیات پیمانه باندې د وطن هغه شرایطو چې سړی اړ کوو چې یو څه شی ولیکي، یو څه شی ووایي، یو د تعبیر ژبه ځان ته پیدا
کړي. د شعر ژبه دیوازې پښتو ده که نه په عربي او نورو ژبو کې لیکي؟
د ډېر خو په پښتو کې لیکم، او تر اوسه پورې مې پښتو کې لیکلي دي، خو کله کله داسې یو مزاحیه غوندې، کله کله مزاحیه شیان مې په عربۍ کې هم لیکلي دي.
ښه، داسې کله شوي دي چې له عربي او نورو ژبه دي ژباړې کړي دي پښتو ته شاعري ده یا نورې لیکلي دي؟
د عربۍ نه ما ډېره ژباړه کړې ده، د عربۍ نه ځکه عربي ډېر غني ادب لري، غني ادب لري، او په دغه غني ادب کې ډېر څه شته دی، نوی خیالات پکشته ده، نوی موضوعات پکشته ده، نوی مضامین لري، هغه څه پکشته ده چې د یو د ادب د یو مینوال تند خړوب کړی شي. نو په عربي ادب کې ما د جاهلی ادب یو مشهور کتاب ده چې هغه د نوبل اسلام د دورې نه مخکې ځینې شاعران و شاعران اغه کتاب را جمع شوی ده په نام د پنوامه د اسبع المعلقات. اسبع المعلقات دا معنی چې زوړندې قصیدې. نو دا د څه و چې د نبیل اسلام د راتګ نمخ کې د وکاس په بازار کې به یو څه شاعرانو خیمه لګولې چې دی به نقادانو درې قبیله او شاعر براته هغه ته به خپل شعر وایي، او چې کله به ښه شعر وایي نو انعام به ورکو، د انعام سره به قصیده د بیت الله یا د کعبې په دیوال راځړېدله. نو دغه و معلقې وې، دوه و قصیدې وې چې دا په کعبه باندې راځړېدلې وې. ما دغه قصیدې راجپاړلې دي، اول کار مې دا په عربی کې چې دا مې راوجپاړلې، په شعر مې راوجپاړلې. دوم دغه نورسته په معاصرو کسانو کې هم چې کوم شاعران مې خوښ شوي دي دغه شعر مې خوښ شوی دی، هغه مې راجپاړلې دي. مثلا لکه نازک الملائکه یو سوریي شاعره ده، سواد صباح د کویت یو شاعره ده، مثلا جبران خلیل چې اصلا د لبنان دی او به شعرا المهجر کې راځي، ایلیا ابو مازی دا یو د شعرا المهجر یو شاعر دی چې اصلا عرب دی او په امریکا کې اوسېده، نصیب اریزا دم په اروپا کې اوسېده. د ښن ډیر شاعران دي چې یا نزار قباني چې شاعر النساء هم ورته وایي، یا د مینې شاعر لهوب د مینې شاعر هم ورته وایي. دغه شعرونه کوم چې زیل ولما کوم چې خوند راکې هغه به ژباړم، ډیر زیات نه ژباړم.
خاص مونږ اوریدونکي به موس په تمه هغه بوي چې یاره د همت صاحب نه یو څه واورو. نو که له تاسو سره شعر وینو خامخا به اوریدونکي اوس تند به وي ستاسو شاعري دا اوریدو.
زه به خپل شعرونه هم درته وایم، بیا به کله کله د ژباړو یو نمونه هم درته وایم. یو غزل دی چې په خندا کې جړېدو ته مې زړه کیږي،
په خندا کې
جړېدو ته مې زړه کیږي، تندغره یم اوبو ته مې زړه کیږي، ستا د عرش د موسیقۍ مې اورېدلې، سمندر غوندې چپو ته مې زړه کیږي، تروری درانګدی نه دی ګورم، اخ د تور تور رنجو ته مزړه کیږي، سوزون کې پردی پرانی زدربانه، د کامل حسن لیدو ته مزړه کیږي، د توبا د ونی سیوره می پزړه ده، مناجات د پرختو ته مزړه کیږي، په پردو کې د سکون می درین غاړه، رب رب موسیدو ته می زړه کیږي، د اروا په ميو مست باد غواړم، په زمزم وللو نشو ته می زړه کیږي، د شبنم غوندې لګل کړه په سر يم، سبایشو پلوشو ته می زړه کیږي، نو یو زیم یو مزړه دی بل شمع،
نو یو زیم
نو یو زیم یو مزړه دی بل شمع، اے ہمت سوزیدو ته مزګیږي. مننه
خندور ہمت صاحب. ہمت صاحب کتاب ته چاپ کړه کنه؟
زما تر اوسه پوری ډیر څه شته دی چې په کمپیوټر کې مې دی، یا خورې ورې شیان دي چې پراته دي، ځینې ژباړې دي، ځینې تخلیقي ادب دی، شعرونه دي، غزلونه دي. خو دوه کتاب مې تر اوسه پورې چاپ شوي دي چې یو د بینوایان ترجمه ده،
بالکل
چې د بیوستان په نوم مې ترجمه کړی دی، د وکتور هوګو ناول، مشهور ناول دی. او خپل شعرونه مې چې یو څه نظمونه دي، او هغه وخت کې زما ابتدایي غزلونه دي چې په تقریبا په 2010 خو شا کې مې چاپ کړی دی، چې د کتاب نوم او تاله خوب درځي. نو دا ډېر پخوا چاپ شوی دی، اوس نه پوهېږم چې بازار کې به وي که نه به وي. ما سره سر په مغه صاف نسخه شته ده، خپل کتاب هم را سره نشته.
او نثر هم لیکي که نه؟ یوازې
نثر، نثر هم لیکم، خو نثر زما ډیر زیات کمی چې مې تنقیدی او تشریحي مقالې لیکلې دي. مثلا د یو چاپ کتاب باندې مې لیکلې دي، د چاپ یو شعر مې سریزه لیکلې ده، یا د چا د شاعرۍ په اړه مې څه لیکلې دي. همدغه شان ته یو څو لنډې کیسې مې لیکلې دي. او علاوه د دې نه د مجلو سره مې همکاري کړې ده، چې هغه ځینې سیاسي مقالې او ځینې نور ادبي مقالې دا مې لیکلې دي.
تاسو له آزادي رادیو نه رادیوي مجله اورئ. اوس د زرپاڼې واره رسیدلې، او د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د ژوندانه یو بل پاڼه راړو، او د دغه پاڼې کیسه وږمه جبار خیل کوي.
خواله بس داوا او ټول ورځ واګانی، کله به یې غوجل پاکوله او کله به یې واخه راوړل. دا نو د خدای ویش دی چې چاته څه ورکوي او چاته څه. څوک داسې پیدا کړي چې ژوند دی وشي به هم له خندانه نوي خالي. خدا سے خلقی ہم پدی نہ تر سناڑی پیدا کڑی چی پٹول عمری ہم خندا ہونے لید خندا خلا سے چی یو کپ مڑائی ہم پا آرام اور تن رسی ددی سپیرو ل جملی یو ہم نیاز بینا وا بلا کلو نے یہ شبی بوچی نیاز بینے ل خوشالے سارا جنگ کڑے وا د خوخی ل خارا ڈیر لری وا تلی وا د نیاز بینے د زڑگی خار گوٹے خود عمر پا درے کلا نئی کی اوران شوی بوچی کلے پلار او مور لدی نڑے خدای پامنی اخستی وا څوار لسپینګ لسکاله خو وی کیږي چې د خپل تر پکور کې اوسي. هغه د چا خبره د پیغل توپ د باغ ګلانو یې هم په دې دوزخ کې غوټه خلاصې کړې. سوې موراز د چي ل ډوډې یو مړې هم نه دکړې، بس داوا او کار کبل کار اوسګار شو. بیا به د تر د خزي صبرینه په قرار نه شو کېناسته. کله به یې د هوی سپک سپور ته وګنی ولې وو، او کله کله خو به یې د څو سفلک سره سره په بدرادو بدرګ کوله. په کور کې خاموشي خوره وه، یوازې کله کله به د چا د پوزې سونه واورېدلی شوه چې هغه به هم تر ډېره وخته ورکوه. کله خو به ورسره څو بې وارو سلګیو هم ملتیا وکړه. خاموشي یو دم د کور نه د دروازې په ټک ټک کډه وکړه. د غم څپې نورې هم زورورې شوې. نیازبینې ژرژر خپل مخ په تور خیرن ټیکري پاک کړ، لمنه یې وڅنډله او په منډه منډه د دروازې په طرف لاړه. څوکې کنجری مرداری څومره وخت کیږي چې دروازه ټکو؟ بیا د لکه چې ټوله ورځ په خوب تیره کړې، زما خلتانه سترګې نه وي پناه شوي. بیا لکه د میخې پرته یې د خوب او خوراک نه دی بل کار نشته. په ولاکه د شوي و مبی همدا چې مې کار خلاص کړو، لام لامې نه ونیغه کړې چې دروازه ټک ټک شوه او درغلم. ای سپیری، زه تا نه پېژنم، وړه راسره غټه شوې. که خدای دې درته د ځمکې خوله خلاصه کړي، ټول عمر دې په ټاګۍ کې تیر شو، بس چې نورې خبرې ونه کړې، ګنې بیا به مې له لاسه اسې خوږه شي. نیازبینې په ژړغوني غږ وویل، زما دې خدای ته صبر وي. څه ته لا څه په مکاری وایي؟ زما دې خدای ته صبر وي. له دې سره یوه دردناکه کړکه د نیازبینو له خولې ووته. نو نو په ځان پوه نه شوه، خو چې کله را په خود شوه، تېر مازیګر و. اوس هم په همغه زاړه دالان کې په لوحو پرته وه. لکه ناسرو سره یې د سردرد احساس وکړ. یوه سترګه یې هم پړسېدلې وه، بیخي خلاصولی یې نه شوه. په مخ یې لاس راکش کړ. د لاس ورغوی یې تک سور رنګ خپل کړ. اوس پوه شو چې سر یې مات شوی دی. نور یې د ژړا توان هم له لاسه ورکړی و. اوښکو هم ځواب یې کړه، ځکه چې د اوښکو چینې یې نورې وچې شوې وې. نیازبینه لکه د بوت په شان ایکه تیکه ناسته وه. زیړ پاړسېدلی مخ، خیرونو جامو او ببر سر یې د دې ګواهي ورکوله چې نیازبینه نور د خپل ژوند پورې تنګه ده. څو ځله یې پاس اسمان ته نظر واچوه، لکه د اسمان له مالکه چې د څه غوښتنه کوي. څو ځله یې سترګې ورپولې، خو اوښکو یې بیخي ځواب ورنه کړ. ملغلرې خپل غوښن لاس له نیازبینې څخه راتاو کړ او ځان ته یې لکه د ماشوم راجوخته کړه. کیدای شي چې نن پرې د ملغلرې زړه سوځېدلی وي، ځکه مخکې خو به هغه هم د خپلې مور په څېر ګړنبېدله. ملغلرې په کراره وویل، سر دې درد کوي؟ نیازبینې ځواب ورنه کړ، بس یوازې پر ډو رډو ورته برګه شوه. وینو یې د دواړو شونډو تر منځ پتری نیولی و. ګولۍ درته راوړم؟ نن ملغلره د پخوا په شان نه وه. هغې نن هغه درد حس کړ کوم چې یوازې یوه بې وسه پیغله پرې پوهېږي، نه بل څوک. نیازبینې یو دم د خپلو شونډو تر منځ د وینو پتری مات کړ او ویې ویل، هو. له دې خبرې سره ملغلرې ځان ته راجوخته کړه او دواړو ښه په چغو وشړل. سهار شو، دهقانان لا په پټو کې وو. ښځو لا شیروارونه نه وو کړي چې اکرم په ډېرې غوسې کور ته راننووت. ابۍ وه ابۍ، څه شوې؟ هله راشه، څه شوې؟ هله راشه چې اوس د دې یو نوي شي نه خبره کړم. صبرۍ چې د ډوډۍ وچ کپونه یې په لاسو کې وو او چرګانو ته یې وړول، ورغږ کړ، له څه نه مې خبروې؟ اکرم ور نږدې شو او دواړو به دوه درې خبرې نه وې کړې چې کوټې ته ننوتل او څه پټې خبرې یې سره وکړې. صبرۍ چې له کوټې نه راووته، سما لکه د کپچه مار په څېره پرشېدله، خو څه خبره یې نه کوله. ټوله ورځ تېره شوه، خو صبرۍ نن کوم بدرته ونه ویل. شپه شوه، نیازبینې غواګانې راولوشلې. لا به یې ورته درویشتمنه وکړې چې د ماسخوتن اذان هم پرې وشو. د شپې اته اته نیمو بجو پورې خپل ټول کارونه خلاص کړل. ډوډۍ هم ونه خوړه، ځکه چې مازیګر یې د پیازو سره خوړلې وه. کټ ته لاړه او پریوته. د نیازبینه لپاره دا شپه ډېره نادره وه، ځکه چې نن ورته صبرۍ نه وه په غوسه شوې. شپه پخه شوه، ټول کائنات په خواږه خوب ویده وو. ښه ساعت بلا نه و تېر شوی چې د زوړ دالانه د ډزو آوازونه پورته شول او بیا وروسته خاموشي شوه. سهار شو، لمر بلا نه و راختلی چې د اکرم په کور کې غوغا وه. اکرم په ډېر زور سره خبرې کولې، اوس یې موږ شرمولو. په دې ناولې باندې زه سر له اوله پوی وم چې دا به داسې کار کوي. کله یې باوروئ؟ دا دی، دا خط وګورئ. زه خو بې سواده یم، راشئ تاسې یې پخپله وګورئ چې پرون ورته یار غورځولی و. ګرانې ملغلرې سلام، زه ډېر زیات خوشحاله یم چې تا زما غوښتنه ومنله. انشاءالله زه به هم ستا هغه غوښتنه ډېر ژر پوره کړم. هو رښتیا چې هغه زما خبره درنه له یاده ونه وځي، مینه درسره لرم ستا زړګی.
رښمین خیال په نننۍ برخه کې د ننګرهار ولایت خوږیانو میملي لرغونی باغت زو. هلته ګڼ شاعران د نرګس ګل وږمې ستایي او په همدې پار سره راټول شوي دي. موږ د دغې ټولې مشاعرې په نمایندګۍ یوازې د دریو شاعرانو، باز محمد عابد، ضیاءالدین همتمل او انورالحق یرغل شعرونه راخلو او د نننۍ رښمین خیال په بڼه دراورو. رښمین
خیال
ٹولی بت کدیوی حرم رہ نہ گئے، ٹولی بت کدیوی حرم رہ نہ گئے، سنم رہ نہ گئے، او چاہتا چی ملارو کی گلان شندل، چاہتا چی ملارو کی گلان شندل، ہغا خو زمنگا پچم رہ نہ گئے، او تل دسپینو لیچو پا خنجر رازی، تل دسپینو لیچو پا خنجر رازی، خکلے دا مسکا پا کرم رہ نہ گئے، او زم چې د نرګسو موسم غلا کما، زم چې د نرګسو موسم غلا کما، مونږ باندې یو کال چرته سمرا نه دی، زم چې د نرګسو موسم غلا کما، مونږ باندې یو کال چرته سمرا نه دی، او تی چخ کالو ته غوږ نیولای وي، تی چخ کالو ته غوږ نیولای وي، بازا غزر کا قدم.
زرز سترگ لکهوری را تناسی که کشان پشان تی دنگ غڑی گرزی سپیدی د شفق شندی لرخسارا ننگو کی خلقی بیرغ رپیگی دا بسوک بی چی پزڑ میرا وریگی تو مسکا مسکا روان در درومی د ٹکری پسک د زان پسی راکا گی د غزل پسیر پراز تو مسکا مسکا روان در درومی د ٹکری پسک د زان پسی راکا گی د غزل پسیر براز د زڑ راس پڑی تو پاڑ جن شنڈ رو رو چگی گی دا بسوک بی چی پزڑ میرا وریگی دا حمید دا رومانی غزل پسیر دا دا شهده دا تخیل آخری حق ده دا خوشال غند بیدار پجار وای یا ننگی پا غندی تا پا تکی گی دا بسوکوی چه پزڑ می راوری گی
دا غا کچکاری ملگرو تیر ماخام کڑه ده رقیب دا نسڑی بچی پیار سلام کڑه ده تا تا دخمن کور تا درغله تا تنده تریو کڑه تا تا دخمن کور تا درغله تا تنده تریو کڑه تا بی پختو عمل ده دغا کار دی خام کڑه ده دا خلق زکا زماستر بطا لیده نشی چی دا خلق زکا زماستر بطا لیده نشی چی دوی زرا تلی هم او ما احترام کڑه ده دخمن استا دی زنکدن شی دوم را اوگد لکا زمان وطن که چستا جنگ سم را دوام کڑه ده دبل پخلی دخپل ورور زڑک چالم.